السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتونو نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړې دي او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیلېږي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل
In this World Food Day
د خپړو په دې نړیواله ورځ مون نړی ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره ذکر روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړوي.
تیر میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د سباندی یو میلیارډ ډالر او تیر سه شنبه د جی شل ډلې په انلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارډ یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمه ایز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړی او دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار اجد دوفل په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د بختیوي پر لارو امنیتي وضعیت او همدارس د طالبانو له لوري د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبرې وشي. دا کانفرنس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د روسیې په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللې پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل لارې د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکارۍ پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لاسو ورځو کې به د لارې یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندي توپ ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. دا حمله چې داعش دلې مسؤلیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو چې په نتیجه کې وڅل بیش کسان وبژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقه سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیو ګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوه چې لایې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوه. خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلوانو تر کتنې وروسته برتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو ایس ایس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوال اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلي دي چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. هغه فضایی کپسول چې یو ستور مسله یو دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو په نړیوال فضایی تمځي کې جلا شو او اوس تمځي کې په لور را روان دی. کپسول نن یکشنبه سهار وختي جلا شو. مشهور روسی سینمایي ستوري پیرسیلیت او د میډال ګټونکی فلم ډایرکټر شیپینکو نړیوال فضایی تمځي ته د اکتوبر په 15 رسیدلی وو چې هلته په 12 ورځو کې د چیلنج په نوم د یوې ډرامې د یوې برخې فلم واخلي. په نړیوال فضایی تمځي کې وستور مزلی پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وي. ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریځ ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله ښوولې و چې طالبان شای لش پشم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو دورا ګرځېدو په برخه کې تر پخو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وای طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وای فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات لومړی ورځو داسې دي چې د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی حڅي کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پخو لاندې کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوې یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمعی ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای اوبه، هوا، خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه دا حساس موضوع باندې دي لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلې.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په سیراړی کې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې حواله کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپریال ساتنه او د چاپریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یو اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالعلي چکزی هم د یاد کانفرنس پر مهال په افغانستان کې د چاپریال ساتنې د ادارې د غیر فعالیتو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویل چې دوی له تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپریال د اهمیت او ککړ چاپریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده.